فضایی بیړۍ چې درې تنه عمله پکښې سپاره وه نن په خوندي ډول په نړیوال فضایي سټېشن کې ځای پر ځای سوه.
لنډ خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د افغانستان د تکواندو په فدراسیون کې راپورته شوي لانجو ته نسبي حل لار پیدا شوې ده. د دغه فدراسیون استازي له یو بل سره مخالفت درلود چې له امله ډېر نړیوال اتلان په کور کښېناستل او یا بهرنیو هیوادونو ته کډه شول. صفي الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د اولمپیکی لوبو د دوه برونزو لرونکي ورزشي فدراسیون تکواندو مسؤلینو له یو بل سره روغه جوړه کړي او وایي چې د دې لوبې د پرمختګ لپاره کار کوي. که څه هم د دوه برونزو میډالونو اتل رهولانیکپا او لزګونه نور داسې لوبغاړي اوس وخت به هر کې شپې سبا کوي یا په کور ناست دي. خو د تکواندو فدراسیون چارواکي وایي چې له دې وروسته به د تکواندو د پرمختګ او د لوبو لپاره چمتووالی ونیسي. د تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندری ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشمې په ورځ دغه فدراسیون غړي عمومي غونډه وکړه او دای پکې د رئیس په توګه تایید او سید صادق هاشمی هم د تخنیکی مرستیال په توګه وټاکل شو. خغلی سکندر ویل چې هڅه کوي د روحلانی کوا په سیر ناراضه اتلان هیوا تراولي او یو ځل بیا د تکواندو لوبه د نړۍ په سطح ننداري ته وړاندې کړي.
دعوت میکنیم از همه تکواندو کارای کی در خارج از افغانستان هستند.
لټولو هغه تکواندو کارانو څخه چې په بهر کې دی غواړو چې راشي. په نننۍ جنرال اسمبلی کې ما کومه مخالفه رایه نه درلوده چې د رئیس په توګه تایید شوم. سید صادق هاشمی د تخنیکی مرستیال په توګه تایید شو. خود سکرتر جنرال لپاره میرویس بهاوی او د سرونکو په توګه یوسف دلدار رات شو. هڅه کوي چې خغلی بهوی لزان سره ولرو چې کوم مخالف په فدراسیون کې نوې موجود
واشنګټن ته مخالفه در فدراسیون
نه وشه. خغلی سکندری ویل چې د تکواندو فدراسیون د ستونزو د هواري په هدف دی عمومي اسمبلی کې د ولایتونو استاذ یو او د اولمپیک او بدني روزنې ریاست چارواکو برخه درلوده. د افغانستان تکواندو چې په 2010 او 2012 میلادي کلونو کې د نړۍ په سطح اووم مقام درلود اوس له یو نیم سلم مقام اوخته او له ډیر وخت راهیسې هیڅ یو افغان لوبغاړي کومه بهرنۍ رسمي سیالي نه ده کړې. د تکواندو فدراسیون وروسته له هغه په دوه ډلو وویشل شو چې د دغه فدراسیون مخکینی رئیس ضیاء الحق بخشي او ځینې نور کسان په فساد تورن شول او له امله یې د تکواندو ملي لوبغاړي دې لوبې لاس په سر شول. د تکواندو ځینې اتلان لا هم د دې لوبې راتلونکی روښانه نه بولي او وایي که د تکواندو فدراسیون د نړیوال فدراسیون لخوا تعلیق شي نو لوبغاړي له کلونو نو رسمي لوبونه محروم کیږي. نصر احمد بهاوی چې څو واره نړیوالو لوبو اتلولي راوړي ازادي راډیو ته ویل چې د تکواندو په دې عمومي اسمبلی کې ستاندارد نه مراد شوی او ویرشته چې د تکواندو فدراسیون تعلق نشي.
چند نماینده تقلبي بود
سو استازي تقلبي وو. ډیر جزئیات باید په دې جنرال اسمبلی کې مطرح شوی نه وای. خو دوی جزئیات ته لاړل چې رئیس د تایید شي یا نه. سکرتر جنرال او تخنیکی مرستیال هم په همدې ترتیب دا د تکواندو نړیوال فدراسیون له مقرراتو او ستاندارد سره خلاف خبره ده. موږ هیله منو چې افغان فدراسیون تعلق نشي.
که فدراسیون به تعلیق
نره. خغلی بهوی ویل چې د تکواندو په فدراسیون کې ستونزو او لانجو تر ډیره لوبغاړي ځانمن کړي نو ځکه باید د لوبغاړو د بیا پیوړی کولو لپاره تر ټولو زیاته هڅه وشي. د تکواندو په فدراسیون کې د لانجو له امله ډیر لوبغاړي له لوبو کولو پاتې شول او اوس وخت که څه هم دغه فدراسیون چارواکي د فعالیت خبره کوي خو هیڅ یو ملي لوبغاړي تمرین نه لري او نه د معلومه چې د 2014 میلادي کال اولمپیکي لوبو لپاره به کوم افغان لوبغاړی انتخاب شي که څنګه. صفي الله ستانکزی ازادي راډیو کابل.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشمدې کې ربانه ورځ تیرې شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونه مو د فاریاب ولایت د غورمچ ولسوالۍ اوسیدونکو ته ځانګړي کړي چې د سیمه ایزو پولیسو له زورزیاتۍ څخه شکایت کوي. د غورمچ اوسیدونکو چې خپل نوم نه دی اخیستی د ټلیفون له لارې خپل شکایت داسې وکړ.
د بادغیس په ولایت د غورمایت ولسوالۍ در سره زغیر
مشکل هم څه
کورې دا دو درو ورځې چې داسې یو سړی مړ شو په نامه د اربکي و طالبان مړ کې اوس دغه ملکي خلک چې بازار ته راځي بالای افراد څرخولي اربکیانو فلوس لارې نیولې دي خلک به مار ته وایي هر سړی چې ګیر کړي په نامه د دغه طالب وایي څه طالب یې دوباره وایي ازادي وي افراد څرخولي وي و بیخی بعد حال دی بیخی به امنه دی گذران نکی دی گذاری سخت دی مز رغم داست اولسوالی و دردست اولسوالی دی هیچ سوک مز رغم نه آوری چه مز یو دغا و توک و دغستا شماره چه ما فیده کرد و دیر خوشه رس برم
اربکیان یا سیمایز و پولیس و تاسو پتن کردی یعنی اگوی چه کهی؟
وی خلق وی خلق وی و مرتی وی وی ولی دلتم دغا دا تل ملا مرسو دغا دا اربکی ولی مرسو پا دغا بانی وی
نو دا اربکی اما سیمایز پولیس والا مر شو
طالبان مر که پا بازار
جگره و جگره و پا بازار که
یا دا بازار زنده دغا شو و تلی و تلی و لار بسی نیولی و آقای ویشتری و دباره را خلق راقی بلای لار نیولی دی پا دغا بازار دا چه خلق راجی دغا ام خلق راجی دباره ویی و مر تا دو درې کچې ولې اوس پراته دي چې د شور نه دي زموږ خپل د ناویې ځینې داسې یو هلک للی و چې ترکتلې د لورې په بازار کښې پولیسو پر راڅرخه ولي اربکیان هم نه وله پولیسو پر راڅرخه ولي و چې ته طالب یې د ورځې راځې بازار ته د شپې جنګ را سره کوې بس په دغه نامه باندې خلک وایي مردم ازاري دی بېخي بد حال دی د چا باسخاص هم نه کېږي څوک پوښتنه هم نه کوي د چا
دا مسله چې تاسو وایې چې سیمهییز پولیس تاسو ځوروي د دوی قمندان هم په مغورمچ ولسوالۍ کې دې مسله کې شریک دی تاسو ولې د غورمچ امنی قمندانۍ ته نه یې تلي
بس خاص نهشته ورې ته دغه په خودي بازار کښې وایي پوښتنه یې نه کوي چې ته څه کوې نه پوښتنه
ولې تاسو دا خپل شکایت حکومتي مسؤولینو ته نه ده رسولی
خو دوی ویني دوی کم نه ویني په بازار کښې په سم بازار کښې په ټاکنده غرمه په راڅرخولي دا بس خاص نه کوي اخر حتی و دغه ته راغی چې ملي اردو راغی دغه قمندان ولسوال دا یې ورته را ونه وته دغه ملي اردو راغی هغه دوباره دا خلک ور ځینې خلاص شول دغه خلک یې دغه بازار امنیت یې خپله ونیوئ دا خلک یې ډېر په بدحال کړي دي پیلان هم څوک بازار ته چې راځي بس د بازار هغه سرونه ورته نیولي د لارې بیرون د بازاره ورې ته یې وایي څوک نه پرېږدي بازار
کومه ورځ دا مسله کومه ورځ شوې
دا درې ورځې د مخه دا مسله پېښه شول
نو مالی پولیسو ولې تاسو سره زور زیاتی وکړو دوی څه غوښتل او څه وایي دوی چې تاسو سره ده
وایي دوی طالبان یاست پر دغه باندې وبوي
یعنی تاسو همکاري غواړي
نو همکاري خو نه راته وایي چې ته همکاري را سره وکړې نه زموږ په قدرت همکاري ده تا ته کوم خوري معلومېږي د افغانستان حالات وز تا ته نه معلومېږي د چا طالب دی چا په قدرت دی چې ورته وایي ته دغه کار مه کوه یا سړی مه وژنې یا دغه کار مه کوه
دوی که تاسو همکاري غواړي تاسو به ورسره همکاري وکړي
نو یا زموږ په قدرت نه ده چې ورسره یو کړو موږ خو دغه تر لاس لاندې خلک یو په منطقه کښې طالبان دي چې د قدرت دي
نو دا عادي کس و د سیمه ایزو پولیسو نوم یې څه و داسې نه پوهېږې
یا عادي کس نه و دا یو ملا نومېده ملامده دغه و مولوي مداسان و دغه تبلیغ د طالبانو پر برابر باندې کاوه چې دا طالبان ناروا دي چې دوباره طالبانو ته دغه خبر ور ورسېدی پیغامونه یې ورلو هغه هم را ولاسول دوباره یې وویشتې مړې ښي ابالا دوی بس پر دغه مالي خلکو باندې را وڅرخوه
څه نومېدو دا کس
مولوي مداسان
غوښتنه اوس څه ده څه غواړئ
ما غوښتنه دغه ده خورې چې ته دغه ولسوال و قمندان د غورمچ دغه کچېرې دغه زموږ بس خاص کېږي او دغه خلک را وغوښته چې مسؤولین خبره ورسره وکړي چې د دغه ملکي خلکو څه ګناه ده چې دا بازار ته راځي که یو سړی د حکومت مړ شو او باتی په را وڅرخوئ بالا دا خلک وایي حتی دوه درې کسه یې ویلي دي اوس پراته دي خپل په کورو کښې یو په نامه د همته لازم نومېږي چې سر یې ورځینې مت کړی دی دغه نور یې ټوکر ټوکر کړی دی بل دغه حمدالله نومېږي دا یې وهلی دی ډېر دغه کړی دی د کار یې سلی درې څلور پېنځه کچې نور دغه یې ویلي سرونه یې ور مت کړي لاسونه یې ورځینې مت کړي دي دغه ګذره بد
موږ د فاریاب ولایت د اوسېدونکو دغه ستونزه د غورمچ ولسوالۍ د امنیت له امر یار محمد سره طرحه کړه
بلې وزم من حیث یو مسؤول د امنیتي په ولسوالۍ کښې څو ورځې مخکې یو شخص عالم چې په نام د حاجي مولوي محمد حسن و هغه د دښمن د خوا څخه شهید شو نو په دغه مسله کښې بیا پولیسي محلي وه دوه وظیفه درلوده چې د دغه قتل قتول د مخنیوي لپاره چک پوینټ واچوي او چې بیا ونه کولای شي په آینده کښې بیا دښمن د دغه موقع څخه استفاده وکړي نو په رابوري د قمندان صاحب د امنیې پولیسي محلي ته وظیفه ورکړه چې تاسې په ښه توګه سره د خلکو سره یو څه چلند کوي او دغه دغه مسلو مخه ونیسي. نو پولیس مال دا وظیفه پر غاړه واخیستله. نو په دغه اساس باندې بعضې موټرسایکلان چې داخل د ولسوالۍ ته راتله د دغو ممانعت یې وکړي، اول ته جدا ځای ورته جوړ کړي چې دغه موټرسایکلان هلته دروي. نو په دغه اساس باندې خامخا چې خلکو ته یو څه مشکلات پېښ شوي وي، د دغه موټرسایکلانو چې یو 200-300 متره د بازار څخه ګوښه وه، هلته یې درول او خلکو ته اجازه نه ورکړل چې د موټرسایکلان سره راشي و بازار ته. نو دغه مخنیوی یې کړی دی او داسې خاص یو څو خلک وزوري یا یې ووهي او یا په دې نامه په یې نامه وي، او موږ ته څوک شکایتي نه دی راغلي چې یا عریضه راوړي یا ولسوالي په جریان کې چې دي امنیتي ملي یا قومنداني. کله چې خلک د داسې مشکلات سره مخ کېږي، موږ همیشه وخت دوی ته اعلان کړی دی، کله چې تاسې د دې مشکلات سره مخامخ کېږي د نظامي نیرو سره یا د پولیس مالي څخه، تاسې کولای شوی چې موږ سره خبرې وکړي او موږ خپل د ټلیفونو نمبرونه مور کړي دي او تر اوسه په دا کې موږ څه تنه دغه کمه پېښه چې دغه د مخنیوي د موټرسایکلانو کړی دغه خلک څه مشکلات پیدا کړي. زه خبر یم د مشکلات څخه بوله داسې
دا کسان وایي چې دغه کس چې زنګ والی او موږ ته دوی وایي چې د عبدالعظیم په نامه او حمدالله په نامه دوه کسان وایي اوس هم په خپلو کورونو کې پراته دي، له دې امله چې محلي پولیسو دوی سخت ډبولي دي. دا مسؤلیت والا امنیت پولیس ته نه ده سپارل شوی.
بلې، و دغه مولوي صاحب چې دی دې په ډاګه د دشمن پر ضد باندې تبلیغ کړی دی. کله چې دشمن چې دی په ولسوالۍ په ساته باندې ډېر داسې کارونه کړي چې خلک یې ضروري دي، خلک ځینې ازیات دي، بېزارې دي خلک. نو دا نور علما هم د دوی په خاطر باندې نشي کولای ډېریږي، ځینې چې په آزاده توګه یو شخص په دغه ولسوالۍ کې پیدا شو چې دغه د دوی پر ضد دا تبلیغ کوي، هغه هم دوی په شهادت ورسوي. دا یوه مسله. او بل پولیس مالي چې دلته تشکیل شته، نو دا تشکیل چې دی او دولت دوی ته معاش ورکي یا سلا ورکړي، ته دي خبره ده چې دولت دوی څخه باید وظیفه واخلي. نو موږ چې دوی څخه وظیفه وانه خلو، خو هغه نو ولې دولت دوی ته معاش ورکړي؟
بلې، تاسو پوهیږئ چې د محلي پولیسو وظیفه په سیمه کې د امنیت ټینګول دی، نه دا چې خلک کنټرول کړي یا بازار ته وزي دوی وهي. نو فکر نه کوئ چې دا عمل د محلي پولیسو لخوا سم کارده دی چې دوی عام خلک وهي؟ نو دا مسله دوی د حکومت په مقابل کې نه بدبینۍ؟
بلې، هو دا خبره خوشی ده. د پولیسي محلي وظیفه باید امنیت وي او خلک ځینې راضي وشي. خو طبي خبره ده، که چیرې داسې مسله پېښه شوې، تر اوسه خو موږ ته چا مراجعه هم نه ده کړې په دغه دغوی کې چې موږ یې وهلي یو. نو انشاءالله بیا موږ کولای شو چې دوی مخنیوی وکړو او دوی په داسې وظیفو کې بیا ونه ګمارو په آینده کې، او یا هغه کسان چې شامل د دغه جرم دي او هغه خالي سلا کړو او د بس څخه منفعه کړو. نو موږ د خلکو څخه په درناوي هیله کوو، کله چې دا مشکلات سره مخامخ کېږي په آزاد توګه کولای شو چې موږ سره ارتباط ونیسي او یا مراجعه وکړو.
یعنی تاسو دا ژمنه کوئ چې هغوی سره به همکاري وکړئ او هغه محلي پولیسو ته چې خلک ځوروي هغوی ته به جزا ورکړئ؟
بلې، موږ دا وعده ده د خلکو سره. انشاءالله په دغه نمبر سره موږ نمبرونه هم صافه د خلکو سره دوی د مراجعه وکړي، او که چیرې بیا د دوی په دغه موږ دوی کولای شي چې بیا سره ارتباط ونیسي. انشاءالله موږ همیشه وخت حاضر چې د خلکو مشکلات په صحیح توګه حل کړو. موږ دا وعده ده د خلکو سره.
تاسو هم کولای شئ خپلې ستونزې یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو له موږ سره شریکې کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم. مقنی مالای محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میده؟
بله، قهرمان شد، قهرمان شد.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایدان باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهی نمانی.
د آزادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو، وم غوښتل د حقیقت سره په دې خبرونه کې د افغانستان د لوړو زده کړو د وزیر ډاکټر فریدی مومن سره یو مرکه ولرو. اخلي مومن مننه چې مبتم وخت راکړ چې له تاسو سره مرکه وکړو. وزیر صاحب په دې وروستیو کې هغه موضوع چې ډیره توده ده په رسنیو کې هم او د خلکو ترمنځ هم، هغه دا ده چې یوه نیوکه کېږي چې ګوندي د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وروسته تر هغې چې تاسې دغه وزارت راغلي د ناامنو سیمو لپاره چې کم د آمادګۍ پوهنځی او دغه یې تړلی دی، په دې غلم وضاحت غوښتل چې اصله موضوع څه ده او دغه جریان څنګه دی.
ډیره مننه. د دې موضوع په حقیقت دا ده چې دوه کاله کېږي چې د آمادګۍ په نوم پوهنځی چې بهتره د آمادګۍ برنامه ورته ووایو د وزارت تحصیلات عالی کې د پخواني ولسمشر په فرمان سره شروع شوې ده. البته په هغې وخت کې چون په یو عجولانه شکل دا برنامه ایجاد شوې ده، مشخص کود ورته د بودجې په هکله نه دی ټاکل شوی. یعنی دغه دوه کاله چې دا برنامه چلیدلې ده د بورسیو د بودجې نه ورته مرسته شوې ده، یو مشخصه بودجه د دې برنامې لپاره موجوده نه و. تاسو پوهیږئ چې وزارت تحصیلات عالی دغه څو کاله کې مخصوصا څو کاله د کسر د بودجه سره مواجه ده. مونږ د بورسیو د بخش نه و میلیون ډالره د ترکیه د بورسونو نه قرضدار یو وزارت تحصیلات عالی. درې میاشتې مخکې له دې چې زه د وزارت طرف شم د همدې کسر د بودجه او کمبود د بودجه له امله دا برنامه تړل شوې و. او د دې برنامې په هکله مخکې زمانه هم وزارت مالیه ته پیشنهاد
ورکړو. برنامه تاسو راتګ نه مخکې تړل شوی و د
امادګۍ مشتکی کې چې دا په حالت تعلق کې و، ځکه چې د لپاره لازمه بودیجه موجود نه و. وزارت تحصیلات عالیه د لوړ زده کړو وزارت په دې خاطر چې دغه مسأله روښانه کړي مالیه وزارت ته پیشنهاد لګولو چې موږ دغه برنامه لپاره تاسو مشخصه بودیجه مونږ ته مد نظر ونیسئ. وزارت مالیه دوه ځلې د دې برنامې بودیجه رد کړې ویل چې موږ معذرت غواړو د دې برنامې لپاره موږ بودیجه نه لرو. ماته د مسؤلینو د خوا د وزارت د خوا وویل شو چې د مالی بخش موینیت او ریاست خو چې دا برنامه بودجه نه لري، نو ما ویل چې خیر دا برنامه چې بودجه نه لري راځي چې موږ د دې معقولیت باندې فکر وکړو چې موږ په کومه لار باندې دا برنامه بیرته شروع کولای شو. نو هر ځای کې اصلا اصول دا وی چې وخت یو برنامه شروع شوی وي دا غي برنامه باید پس منظر ته وکتل شي، دا غي برنامه موثریت ته وکتل شي. په دې اساس باندې موږ ویل چې خیر دغه د دې برنامې مسؤل ته موږ ویل چې ترشه د شورای رهبری کې کېله دغه دلایل دی وړاندې کړه په استدلال سره دا موضوع مطرح کړه د نور مسؤلین چې چارواکي به د وزارت تحصیلات عالی په دې باندې نظر وړاندې کړي دغه مسأله به اوس یو موږ چې څنګه ورته د حل لار پیدا کړو. ما په دې موضوع باندې مشخصه یو کمیټه وټاکله چې هغه کې درې موینان د وزارت تحصیلات عالی وو، رئیس د کمیټه کانکورو، رئیس د محصلانو او خپل پوهان صاحب حکیمی چې د دې برنامه مسؤل دی. ما دوی شپږ نفریزه کمیټه موظف کړل چې د دې برنامه په پس منظر باندې هم مطالعه وکړي، د دې په کارکردګي باندې چې دغه دوه کاله کې دا څنګه چلیدل ده، آیا موافقه برنامه وکنه و، څومره شاګردانو ته د آمادګۍ برخې برابرولو، آیا هغه سهم چې دې برنامې ته ټاکل شوی و په اول کال کې او په دوهم کال کې آیا دې سهم ته دوی رسیدلی دي که نه. بعد دغې نه چې دا کمیټه کېناستله خپل مستند ګزارش یې د دې برنامې نه تهیه کړ چې څومره خلک په لومړي کال کې د دې برنامې دپاره تقریبا 4000 نه ډېر کسان باید دې برنامې ته په اول کال کې شامل شوی. متاسفانه 513 نفر دې برنامې ته شامل شوي دي. دوهم کال کې هم د 4000 نه د پاسه باید نفر دې ته شامل شوی چې 213 نفر دې ته شامل شوي دي. او د دې ارزیابي چې وشوه د دې برنامې دغه مالی لګښت معادل د یو کال د محصل سره دی چې موږ یې په پوهنځي کې لرو. پرل کې دا برنامه شپږ میاشتې یو میاشتې تداوم کوي. په هر حال سره موږ دغه ټول بکګراوند د دې راوخست او ریاست جمهوریت هم پیشنهاد کړ چې موږ ته د حل لاره مشخصه وخی چې د پخواني ولسمشر په فرمان راغلی و بیرته ایجابه کوي چې دی کې موږ ولسمشر ته ولیږو او دا بیرته هم جانبه ارزیابي شي او هر اړخیزه او موږ ته بیرته فیصله راکړي چې آیا که دا برنامه لازمه وي چې ادامه وکړي باید موږ ته مشخص کړو د بودیجې راوخی. موږ منتظر د ځواب یاسو، اما موږ ته رسمن د دې برنامې د پایلې د توقف ځواب نه دی راغلی. موږ ته بنان موږ منتظر یو چې د دې برنامې پاک له موږ رسمي ځواب بیرته د اړوند ادارې نه ترلاسه کړو چې دا کار نه دی.
چې کوم مسؤلیت و څېړل څومره مسؤلیت درلود دغه بورډ چې تاسو ته انکړی و چې د څېړل دغه آمادګۍ پانځي څومره مسؤلیت درلود؟
د آمادګۍ پانځي وخت چې وڅېړل شو دا خی چې متاسفانه دا په هغه هدف چې ایجاد شوی و په هغه هدف پر مخ نه دتللی. متاسفانه چې په لومړي کال کې دوی باید 4000 نه زیات کسان روزلي وي، درحال کې ټول 1530 کاسه د دې برنامه ته وړاندې شوې دي. بعد دا غنه په یو اختصاصي امتحان باندې دوی نه امتحان اخیستل شوی دی. سره دا غیم 30% د دې برنامه خلک کامیاب شوی دي. د برنامه ته دوهم کال کې د باید او پروګرام داسې چې هر کال به 10% په دې کې افزایش راځي. نه تنها چې افزایش پکې نه غي، دوهم کال 213 کاسو دې برنامه ته اشتراک کړی دی. هغه هم د هغه نام له ولایتونو نه دي، یعنی په هغه اهدافو چې دا ایجاد شوی دا متاسفانه په مخ نه ده تللی. او د شپږ میاشتو دپاره د دې برنامې په یو محصل باندې تقریبا $1,550 مصرف شوی دي، در حال چې زموږ په یو محصل په ټول کال کې $1,411 مصرف کیږي. یعنی د دې برنامې مالی مصرف هم ډیر زیات او څرنګه چې
بودجه
موجوده نه وه، بودجه موجوده نه وه، مصرف یې هم ډیر زیات او هغه موثریت لازم موثریت چې دی برنامه باید درلوده وي، یعنی هغه هدف ته نه در رسیدلی. او دوی به خبره چیز کول غواړم او وایم ته دې مورد کې دا برنامه که ضرورت هم وي تاسو پوهیږي چې وزارت تحصیلات عالی د لوړو زده کړو مسؤلیت پر غاړه لري، یعنی هغه مسؤلیت چې ورسته له کانکور نه یو محصل باید راشي، بعد د دې چې کانکور امتحان موافقانه تیر کړ د تحصیلات عالی سیستم ته داخل کیږي. مخکې د کانکور نه اصلا مسؤلیت د وزارت تحصیلات عالی په اوږو نه ده. دا برنامه کچېری معقولیت هم لري، کچېری دولت هم دغه کیسه وړاندیز ده چې دا وزارت معارف پورې اړه لري، ځکه چې دا د لسم یو لسم او دولسم صنف د مکتب د یو لسم دولسم او لسم صنف مزامین دي، ساينسي مزامین چې بیرته په تکرار سره هغه محصلین چې نام نو مناطق کې دي، هغه شاګردان چې په نام نو ځایونه کې دي، او هغه متاسفانه د یعنی تعلیمی سیستم د هغه خنډ دی، یعنی شي کولای شي آمادګي کانکور ته لاړ شي یا ضعف اقتصادي لري یا نامني لري. دې ته باید معلمین د مکتب وګمال شي. دا برنامه باید وزارت معارف مختبوزي نه استادان. زه تاسو ته یو مثال وایم، آیا یو ډاکټر کولی شي چې نجاري وکړي؟ نه، نه شي کولای. یو نجار نه شي کولای چې انجینیر شي. بنان دا برنامه چې د دریو کالو د مکتب برنامه ده، دا باید د وزارت معارف ته لاړ شي او د وزارت معارف ته خو د مکتب د معلمینو د خو دا برنامه هغه مناطق ته وړاندې شي. بل دا چې په دې برنامه باندې نوم یې خودل شوی دی په همځای. دلته زه حیران پات کیږم چې په هنځي په تعریف باندې د خلک نه دی پویدلی. په هنځي هغه علمی اکاډمیک او تحقیقي نهاد دی چې د لیسانس په سویه یا د لیسانس ته په جګه سویه باندې محصل تربیه کوي. درحاله کې دا یو شپږ میاشتنی پری کانکور یا مخکې له کانکور نه یو برنامه ده چې فقط د مکتب مضمونونه تدریس کیږي په دې برنامه کې. یعنی په هیڅ صورت سره هیڅ نه معقولیت زه په دې برنامه کې نه وینم چې وزارت تحصیلات علی پوری دی اړوند وي. دا برنامه زه د دې برنامې سره قطعا مخالفت نه لرم. زه وایم چې دې برنامې ته کې بودجه پیدا کیږي، بودجه دې ورته اختصاص ورکړل شي، د نام نو ولایتو په واقعا تفکیک او تمیز دی وشي، په هغه هدف چې ایجاد شوی ده په هغه هدف ته مخکې لاړ شي، اما نه په وزارت تحصیلات علی کې بلکې په وزارت معارف کې.
مننه جناب وزیر صاحب. د شپینه او پنځه پاړه هم ویل کیږي چې سکل د کانکور ازمینه وانه خستل شو، لامل هم همدا و چې بودیجه نه موجوده ورته. کله چې دغه موضوع موږ د مالی وزارت سره شریک کړ، مالی وزارت ویل چې سکل څه زیاتوالی راغلی بودیجه کې، څه هیله شته او امید شته چې شپینه پنځه ته به هم کانکور پیل شي؟
د شپینی پانزی مشکلات څو مشکل دي. یو خدا چې دغه کمبود د بودیجې چې موږ لرو واقعا دغه مسأله ده. بل مسأله ده چې دا هم په ډیر بیروي شکل سره ایجاد شوی ده، یعنی د هغه برخو لپاره هم دا ایجاد شوی ده چې ډیر لازم نه و چې دغه برخي په دغه سي سرسماور شکل باندې دا برنامه شروع شي. بل د خپل په هنتونونو د شو د علمی شوراګانو په پیشنهاد باندې چې وزارت تحصیلات عالی ته دوی پیشنهاد وکړ چې موږ نشو کولای د ټوله برنامه په دې په یو وخت کې شپنی برنامه مختبوزو. موږ دا په موقتی شکل سره درولې ده. هغه په خوانی سنفونه چې د دې برنامه کې اشتراک لري هغه په نارمل ډول مخکې تزي، هغه په خپل برنامه وړاندې بوزي. فقط په دې خاطر چې د دې برنامه معقول سازي وشي، موږ یو کمیټه جوړولې ده چې ډېر ژر به دا کمیټه خپل کار تکمیل کړي. موږ ته دا برنامه معقول سازي کې په معقول شکل سره به موږ هغه پانځي ته چې واقعا ضرورت دی د شپنې پانځي، موږ به هغه ته د شپې برنامه بیرته شروع کوو او یعنی لازمه بودجه به مرتبه تدارک کیږي او دا برنامه به هم شروع کیږي.
همانه یو بل موضوع چې ورکی د پهانتون ځنی استادان په څو ځایو کې بوختي په کار باندې د څومره په پهانتون په تعلیمي نصاب باندې تاثیر کولای شي په دې برخه کې ستاسو پلانونه څه دي؟
دا خبره رښتیا ده چې ځنی استادان د پهانتونونو یعنی غیر لدینه چې په وزارت په دولتي پهانتونونو کې په تدریس لګیا دي دوی په ځنی خصوصي پهانتونونو کې هم تدریس کوي. دا یو واقعیت ده. وخت چې زه راغلم ما یو ډیر جدي مکتوب صادر کړ چې رئیسان د پهانتونې دی باید په ډیره کلکه توګه د دې مسالې څېړنه وکړي او هیڅ استاد حق نه لري مخصوصا چې په رسمي وخت کې د لاړ شي او نورو پهانتون ته خصوصي پهانتون کې تدریس وکړي. کچېری استاد حتی خارج د رسمي وخت نه هم غواړي چې کوم شخصي پهانتون کې یا خصوصي پهانتون کې تدریس وکړي هغه باید د وزارت تحصیلات عالی یا د اړوند پهانتون اجازه نامه ورسره وي. بنان مونږ به د دې مسالې کلکه څېړنه پیل کړي ده، مکتوبونه ورکړي په جدي شکل پهانتونونو ته. دا مسله به مونږ په کلکه څېړو او هغه استادان چې د دې موضوع نه سرغړونه کوي هغوی ته به واقعا څه مجازات چې په قانون د تحصیلات عالی کې مونږ ورته پیشبینی کړي ده هغه مسایل به په دوی باندې تطبیقو.
بله وزیر صاحب، د استادانو د ګمارنې په برخه کې تر کومه هغه اصول چې دوی په قدر کې باید وي په پام کې نیول کیږي؟ ځکه داسې نیو کې موجود دي چې ډېری دروابط له مخې مثلا استادان مقرریږي، آیا دا موضوع رښتیا ده او کنه؟
داسې مسایل متاسفانه شاید په ځینو مواردو کې موجود وي چې موږ مطلق انکار ترې نشو کولای، ولې تر هغه ځایه پورې چې موږ قانون موجود دی، د قانون د تحصیلات عالی د مخې هغه استاد چې لیسانس وي هغه باید 15% نمرې پوره کړي وي او په رقابتي شکل په یو امتحان کې داخل شي. د هر اړوند پلانځي ته چې د درخواست کوي په رقابتي شکل به امتحان سي پرې کوي او همدارنګ د 15% نمرې خپلې باید پوره کړي وي بدون د ناکامۍ د دورې نه، یعنی په ټول د دورې د تحصیل کې
ځینې موارد تاسو یې په ځینې موارد کې نه څنګه
دا چې ځینې موارد کې مده ویل زکه داسې کوم څه ما هم اوریدلې دي، داسې اوازې ما اوریدلې دي چې ګویا ځینې موارد کې ځینې استادانو یعنی شخصي روابط ته ترجیح ورکړي ده، ولی دا موارد کې په خوا چیرته شوي وي مونږ وزارت تحصیلات علي په دې حق لري جديده او نو غړو چې ورسره لدی روابط پر ضوابط او حاکم شي.
بلې ورسته پښتون هغه دا چې په خپ کانکور پینتیانونو کې درغلې کېدلې په دې وخت کې وڅ تاثیر غلې نیو نیو څه پلان لري چې دا درغلې مخاوني سي
د کانکور په هکله واقعا چې دا یو ملي پروسه ده او ډیر سوالونه د خلکو په ذهن کې موجود دي. اکثرا عام خلک د کانکور په پروسه باندې بې باور دي مون او وقن مشکلات هم عیني مشکلات هم موجود وو، نو په دې خاطر چې دغه مشکلات مونږه مرفو کړو ما یو کمیټه توظیف کړ چې تخنیکی کمیټه و تقریبا 3 هفتې د کمیټې د کانکور په مسایلو باندې کار وکړ. ورسته لدی چې د کمیټې لازم په خپل تر لاسه کړ او هغه فیصله ته سره ورسېدل په دې مسأله باندې بیا مونږ یو ملي ورکشاپ دایر کړ، کاري کمیټه ایجاد شوه، اړوند کسان په 3 کاري کمیټو وویشل شول. ډیر جدي کمیټه یو ګروپی کار نه ورسته نتایج او پیغام دي د یو فیصلو په شکل باندې وړاندې شو چې دا فیصله مونږه شورای وزیران ته وړاندې کړي هغه په کې ځینې نظریات درلودل بیا په یو کمیټه کې نستله بیا دغه فیصله نهایي شوه. ان شاء الله مخته هفته به مونږه دا نظریات د فیصله بیرته شورای وزیران ته وړاندې کوو. ورسته لدی چې شورای وزیران کې تصویب شي دا به د کابینه تصویب اخلي او پارلمان ته وړاندې کیږي، یعنی دا به رسمي مسایل وي چې په کانکور کې به ورسته لدی دغه فیصله تطبیق کیږي.
آزادی رادیو لوونه تروو